دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونو د بدخشان په نوسی ولسوالي بمباري کړې او فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دای د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتې شي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړي، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون وشوه.
در ادامه عملیات های نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت بدخشان،
دیوی د افغانستان د ملی اردو ځواکونو د عملیاتو په دوام کې په نوسی ولسوالی کې یو هوایي حمله وشوه چې په نتیجه کې د طالبانو د ډلې اته کسان وژل شول او ګڼ شمېر نورې ټپیان شول. د هوایي حمله هغه مهال وشوه چې طالب جګړه مارانو غوښتل په دې ولسوالی کې د ملی اردو پر پوستو حمله وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو شمېر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره مخامخ کیږي. دا لوبه د حسین بخش سفری او پیټر بریک ترمنس نن ماسخوتن 8:30 بجې د افغانستان په وخت په ماسکو ښار کې کیږي. سفری نننۍ لوبې ته د خپل چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وای زما سیال سامبو کوونکی دی او د روسي سامبو ډیر عالی دی، خو خپل ځان ته هم په کم سترګه نه ګورم، ځکه زه هم جوجیتسو کوم او د خپل سیال د پیاوړتیا او ضعف لټکو خبر یم. بشپړه چمتووالی لرم او د هیوادوالو په دعاو به انشاءالله بریالی شم. حسین بخش سفری تر اوسه د سرو زرو 3 مډالونه ګټلی دي. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبری اژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره د فریبا عادلخا او رولاند مارشال له زندانه خوشي شي. میرمن عادلخا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند چې د فریبا عادلخا لیدو ته ایران ته تللی و، څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دوو څیړونکو د دراخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادلخا د ډسمبر په 24 نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین د ډسمبر په 28 نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې په اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیکه غځوي. دا نلیکه نور ستریم دوه نمیشه چې تر جرمنی غځول کیشي. میرمن وان درلین زیاته کړه اروپایي کمیسیون پر اروپایي شرکتونو دا بندیز ردوي ځکه چې دوی پر داسې پروژې کار کوي چې له قانون سره سمه ده. د امریکا د بندیزونو له کبله یو سویسی شرکت وار له مخه د دې 2460 کیلومتره اوږدې نلیکې کار درولی دی. دا نلیکه له بالتیک سمندره تیریشي. د روسیې د صدراعظم دمیتری مدودف په دې ورستیو کې ویلی وو چې د بندیزونو له کبله شاید د ګازو د دغې پروژې کارونه دوی میاشتې وځنډیږي، خو دا اقدام به ډېر ویجاړوونکی نه وي. د جرمني مالی وزیر اولاف شوکلز تیره اونۍ د امریکا بندیزونه د جرمني او اروپا په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه، خو واشنګټن وایي د ګازو دا نل لیکه به پر اروپا د روسیې اغیز زیات او د ختیځو اروپا هیوادونو اغیز کم کړي. روسیې خبر ده چې د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلی دي. یوې اسپانیایي ژغورونکې بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شویو پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقا هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه مؤسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 24 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناکه سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسان یې پر لاره مړه کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندمو په درویو ولایتونو کې د شکایتونو لڅېړلو خبروي.
په کابل ولایت کې پایل سوې ده، په تخار ولایت کې پایل سوې ده، او همچنان په بامیان ولایت کې.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو تفصیلي راپور کې یو تفصیلي راپور هم لرو.
وسنی حالات چې منګورو زمنګ رايو ته پدرننه قتل کی، ځینی غاړي وای چې منوي، ځینی وای چې نه منو، ولس په مطلق ډول ناراضه دي.
د سولې د ولسی حرکت ویان مو د دې ډلې لنویو هڅو خبروي.
راته خبرو ته نیمروز ته ځو، لنیمروز خبرو ته هلمند ته، کندهار ته، زابل ته، نور ولایتن ته ځو. هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی دی هغه به هیڅ پتو.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان له زده کړو وروسته شکایت لري چې کار نه لري، خو داسې خلک هم پکې شته.
وظیفانه وا کور طرفه فشار وو، له غیر وروسته مې بیا ځان سره تصمیم ونیو زه به شخصي کاروبار وکړم. اوس دغه خصوص خار کې یو کاروبار په ځای درې برانچ لرم.
د افغانستان ځینې انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي چې د شکایتونو کمیسیون به خپل کارونه په ټاکلي وخت ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده، او په پاتې ولایتونو کې به هم ډېر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون ته 14,500 شکایتونه ورغلي دي، چې څه باندې 8,000 د ثبات عوام پالنې ټیم او تر ټولو لږ د رحمت الله نبیل د ټیم شکایتونه دي چې شمېر یې 1500 ته رسیږي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د صنف بندۍ پروسه یوازې په درو ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل سوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمېر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې ښایي د شنبې او یکشنبې په ورځو پیل سي. د دې کمیسیون ویاندي زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په کابل ولایت کې پیل سوې ده، په تخار ولایت کې پیل سوې ده، او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه، په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکاران اوس د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته.
د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبې ورځې ټاکل سوي وې. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخه د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوی شکایتونه طبقه بندي کړي، چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړه شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم درې ورځې وخت ورکول کیږي، او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول سوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمېر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه کم لستون سره مخامخ یغدا چې یش میرن او تفتیش د خپل سارون کو راپورونه کتل چې کول او دا چې در شکایتونه که صرف هم دوی مطالعه هم کړي خو دا سره ځکه د مطالعه هم نسي تر سره کولی ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند زرغونه کاکړ په وینا تر 8000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، تر 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. د زیاته کړه چې لټول شکایتونه څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پشپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ درې میاشتې بشپړې شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې طالبانو په فرا کې په دې خاطر د دوی کسان له ځان سره بیولي وو چې پر هغوی شک کړی و. د دې حرکت و بشخړي چې له هرات فرا ته روان و، د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړی وو چې د پنجشنبې په ورځ بیرته خوشې شول. د سولې د ولسي حرکت له غړي او ویان بسم الله وطن دوست سره نوریاس نوري مرکه کړې او نمرې ترې پوښتنه کړې چې که خبره د شک وه نو ولې طالبانو د دوی غړي د زیاتې مودې په مخه له ځان سره ساتل. شاغلی وطن دوست وویل
لملګرو سره چې موږ شخېدلي یو هغوی ویلې دي چې وسلوال طالبانو په نشنخت کې دا کار کړی دی. په سیمه کې طالبانو ورته ویلي دي چې موږ نو خبر چې تاسو ستوري ولسي حرکت غړي یاست او دا چې تاسو وویشت کسان واس په شپږو موټرانو کې سپاره واس او د ټولو په غاړو کې آسماني رنګه دسملونه وه. موږ سوال پیدا سو د همدې سوال در په کولو په موږ اړ سو چې تاسو
خپل سیمو ته ولې ځدی هغه سیمه چلته هیڅ ټلیفون کار نه کوي ترڅو چې مشر صاحب له دوی سره اړیکه نیسي د دوی څخه غوښتنه کوي او څنګه تاسو ولې نه کار کړی دي د دې چې څنګه تاسو ته وخت کوي دي
وطن دوست زموږ چې ما تاسو سره مرکه وکړه تاسو ویل چې طالبان یو لاس نه دي قومنده یې ونه ده په مختلفو سیمو کې مخکې تاسو د ولسی حرکت غړي تختول شوی او بیا مو قناعت ورته ورکړی چې تاسو یو ولسی خوځښت یاست له بهر نه لکړی او څنګه نه تم ویلېږي او نه دی هغه په لمسون باندې کار کوي آیا په دغه مورد کې چې دا فراده هیڅ په تاسو باندې داسې شک ونسو چې هغوی ته ځان سپین کوي
دغه ځای د اندېښنې و چې په سندغوري کې له طالبانو سره مخ شوي وو هغوی ته موضوعات ورکړی وو په مساکلا کې موږ هغوی ته سپیناوی ورکړی وو تر څنګ په لوګر کې موږ له هغوی سره مخ شوي وو هغوی ته موضوعات وړاندې کړي وو دا چې په فرا کې بیا ځلې زموږ کسان له طالبان له ځان سره بیایي او 45 ساعتونه له هغوی سره وي له همدغه ټکي څخه ښکاري چې کومه خبره چې مخ کړې وه چې وسلوال طالبان ترې و امر لاندې نه دي او یا دا چې دوی په خپلو کې سره خبر نه دي که دوی خبر وای نو ولې بیا ځلې زموږ اوښت نه غړي له ځان سره بیواله. البته زموږ غړو د سړک پر غاړه ځان ته معرفي کړی دی چې موږ د سولې ولسی حرکت غړي یو خو بیا هم د پاکستان طالبانو له ځان سره بیولي دي. هلته وسلوالو طالبان چې په سیمه کې حاکم وو هغوی هم ورته ویلي دي چې موږ په دې حرکت هیڅ خبر نه یو موږ هیڅ خبر نه یو چې د سولې په نوم یو حرکت څه یعنې نه خبري سرګرمه کړې وه.
دغه پیښه د فرا آیا تاسو بل دی وړوي چې هم دغه حرکت ته ادامه ورکړي نور ولایتونو ته تاسو قصد لري چې لاړ شي؟
بله جګړه کې دا په جګړه کې غړي ودن لاسونه کې غړي سپاراتي کړي دي چې هغه په جګړه کې لاسونه کوي غړي شبکې دي چې هغه به حتی کوي چې دغه حرکتونه مخه ونیسي او دغه حرکتونه څوړي نسي مخ ته لاړ نسي نفوذ زیات نسي ولې د سولې ولې حرکت ټول غړي هغه سرتيري دي هغه د خدای او دولت لپاره ځاپات کېدلی دي او د خدای او دولت لپاره ځخ پور کړی دي او هغه مخ ته دي موږ بل لپاره څخه ورسته نیمروز ته ځو لنیمروز څخه ورسته بل هلمند ته کندهار ته زابل ته نور ولایتونو ته ځو هغه خپل پلان چې موږ مخکې جوړ کړی
وطن دوست صاحب ساسو هدف هم دا ده چې د جګړې ښکېلو غاړو ته خپل غږ ورسوي له ولس برسېره دغه یو فرصت در تاسو ولسو غړو چې اوس په دغه موده کې چې یرغمل شوي وو د طالبانو حتما له قمندانانو سره به خبرې کړي تاسو خپلو غړو سره وغږېږئ آیا دغه پیام یې هغوی ته ورسوو؟
طبعا موږ چې هره سیمه کې له طالبانو سره مخ کېږو هغوی ته خپل پیغام رسوو.
په دغه پیښه کې دوی دا پیغام ورته رسولی او هغوی څه ویلي؟
په سیمه کې سیمه ییز طالبان هغه د دې واک نه لري چې یا جګړه مهار کړي یا هم خپل سر پریکړه وکړي. زموږ ګلګور دا خبره چې پرون زله وس په جګړه ته موږ ول چې دوی ته موږ چې تاسو به په جګړه کې ونه وژل شئ تاسو اولادونه ولې چې ما تاسو ولې په دغه روان جنگ کې قرباني ورکړي خو خود هغوی هم دا خبره ده چې مرته چې مشران سوای موږ هم هغه سکو نو په سیمه کې طالب د خپل سر دی او نه هم افغان عسکر د خپل سر دی نو په سیمه کې کتم طالب او له جګړې څخه ستړی له جګړې څخه سخت وي بیا هم څه چې امر ورته کېږي دوی اړ دي چې جګړه مخته یوسي.
د سولې د ولسي حرکت غړی او ویان بسم الله وطن دوست په سوید ختیځون کې له پانتونونو فارغ محصلان وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او که د هیواد اوسنی وضعیت چې بیکاري پکې اوج ته رسېدلې همداسې دوام وکړي شایي بهر ته د تګ هڅې وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقي تګ هم اسانه نه دی او خطرناک دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
په اسویل ختیځ زون کې له پوهنتونونو د زرګونه محصلانو فراغت کالی یوې خوا د خوشحالۍ خبر دی خو له بلې خوا همدغه محصلان وایي په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي له امله د خپل راتلونکي نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی دی. سالی ګل سالی د پکتیا پوهنتون له کرنې پوهنځي تازه فارغ شوی دی وایي ډاډه نه ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې د خپلې خوښې دنده پیدا کړي.
زه او ملګري یو کال دوه کاله اله درې کاله مکته وظیفې پیدا سي تر ټولو غټه نیمګړتیا د خصوصي سکتور تر څنګ د دولت د فساد ده.
دغه محصلان وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید یو شمېر محصلین بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک ته زړه ښه کړي. ضیاءالدین شاوخوا دوه نیم کاله وړاندې له پوهنتون فارغ شوی دی وایي تر اوسه لا هم بیکاره دی او لامل یې په اداراتو کې د فساد او اړیکې موجودیت او د کاري تجربې نشتوالی دی.
دو نیم کالو کې څوارې بسونه اعلان شول د اوس هم اعلان شوی د اوس کال کې دغه تمیم سرتینان کړی و تر اوسه معلومات نشته. بیا به چې ورته ورغله هغه به کاري تجربه بې غوښتله چې به کاري تجربه نه وه چې به دغه لاسه به هم هغه پاتې شو.
شاهد الله بیا څلور کاله وړاندې د خوست له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوی دی. بیا له فراغت وروسته د بیکارۍ ډیره ترخه کیسه کوي. دی وایي د دریو کلونو مسلسل هڅو وروسته چې ونه توانېد دنده پیدا کړي د ژور خفګان په ناروغۍ اخته شو خو وایي نهیلی نه شو او د کورنۍ د غړو په مرسته یې د خوست په ښار کې یو کوچنی کاروبار پیل کړ چې په وینا یې اوس یې کاروبار ښه شوی.
خپل وزګارتیا دهات ته ورسوله ما چې ماته ټینشن پیدا شو زه څوار ډاکټر ته لاړم د اعصابو د ناروغۍ دوایي مې وخوړه. وظیفه نه وه کور ته راپه فشار و له هغې وروسته مې بیا ځان سره تصمیم ونیو زه به یو شخصي کاروبار وکړم. اوس دغه د خوست ښار کې زه د یو کاروبار په ځای درې برانچ لرم.
د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د پکتیا پوهنتون څخه د څوارلسو نجونو په ګډون 1515 د خوست له شیخ زید پوهنتون څخه د 22 نجونو په شمول 1429 د لوګر پوهنتون څخه د 14 جنو په شمول 1340 او په پکتیکا کې بیا 1455 محصلین له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوي دي. د خوست شیخ زید پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې له دولتي ادارو سره په داسې یو میکانیزم کار کوي چې له مخې د رخصتیو پر مهال محصلان وکولی شي د تجربې د پیدا کولو لپاره له دوی سره افتخاري کار وکړي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت بیا په دولتي ادارو کې د ټولو محصلین سلانو جذبیدل د دوی لواس پورته بولی.
فارغینو د شمیر ډیروالي ته په کتو باندې دا به ممکنه نه وي چې دوی ټولو ته د کار زمينه برابر سي. دوی په خصوصي سکتور کې هم کار کولای شي. همدارز د معاصر علوم فارغین په خپل هم د کاري جادون کې کېدلی شي.
نوموړی وایي په پکتیا کې په دولتي اداراتو کې د کارکوونکو د ګمارنې پر مهال هیڅ خنډ نشته او ګمارنې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصولو سره سمې ترسره کیږي. یوازې د پکتیا د پوهنې په ریاست کې شاوخوا زر بستونه خالی دي او د خوست په ټولو ادارو کې بیا 391 بستونه خالی دي چې د وړ کسانو په ګمارل کېدو سره د بیکارۍ کچه تر یوې اندازې راکمولی شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته نوریاس نوری کتنه کوي.
امریکایي هیل خبرونې په افغانستان کې د ټرمپ کړنلاره په لومړي ګام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د نږدې 4000 امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه بحثونو ته اشاره کوي او په ټوله کې په دې هیواد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اصلي ماموریت هدف تشریح کوي. د مقالې په دوام کې د افغانستان په لانجه کې د سیمې د لوبغاړو رول ته کتنه شوې. لیکوال د بیلګې په توګه د امریکایي جګپوړو چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي پاکستان، روسیا، ایران او چین په افغانستان کې د متحدو ایالتونو او د هغه د متحدینو د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي ک متحده ایالات له ډیپلوماټیک لارې له طالبانو سره توافق ته ورسیږي، باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ظهور پر وړاندې مبارزه کوي. دا د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د جندي میاشتې د هغه راپور په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د تر 2000 وسله والو په لرلو سره د غرب د پنهکه کولو هڅه کوي. په دوام کې لولو چې پر دې سربېره چې دغه ډله په افغانستان کې کمزوري شوي، خو تر اوسه د خراسان څنګه له منځه نه ده تللې او تهدید یې په خپل ځای دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي پوځي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په دې خاطر اندېښمن دي چې د اسلامي دولت ډلې ډېر وسلوال د ازبکستان له شاوخوا سیمو چې د منځني ختیځ له سیمې بهر تر هر ځایه لرې دي راغلي دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو افغان ډاکټر نوروز حقمل ته په روغتیایي برخه کې د نسړی کېدونکو خدمت په خاطر د روغتیا د اتل جایزه ورکړه. ملالی بشیر له ښاغلي حقمل سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې دا څه ډول جایزه ده او ولې د ته ورکړل شوې ده. ښاغلي حقمل وایي،
ما د دې کال په پیل کې د افغانستان د پارلمان هم د روغتیا د قهرمان یا د اتل لقب ترلاسه کړو. عین موضوع چې کله انګلستان ته راغلی په انګلستان کې هم دلته د 2012 کې کله چې د زده کړې لپاره راغلی یم د مستري په دوران کې د لندن پوهنتون کې ما د دیوان روغتیا په برخه کې د مستري وکړه ده. نو هغه د چیرنګ سکرتری چې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو برخه ده، هغوی حمایه کولو چې ما د هیواد موضوع ها د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت هماغه د چیرنګ سکرتری ته هم مراجعه شوې ده. دوی چې وکتل هم په دغه سلو ملکونو کې یا د سلو څخه هم زیات ملکونو کې چې دوی چیرنګ سکالران لري، د تیر کال په جریان کې زما په شخص په شان باندې نوښت نه درلود. نو همدې لپاره هم د افغانستان د پارلمان له خوا نه هم د انګلستان د وزارت خارجه له خوا نه ما صدقه د اتل لقب دوی راکړو.
په ځانګړې توګه کوم د پام وړ کار و چې دوی په نظر کې نیولې او بیا یې دغه جایزه تاسو ته درکړې ده؟
کلی باندې چې ما یو پروژه ډیزاین کړی و، هغه ته موږ د افغانستان یو ډالري پروژه ویلې. یو ډالري پروژه دا مونږ چې قیمت هم ډیر کم کړی و او هلته په روغتیايي سیستم کې داسې تغیرات راوستل و. د مثال په ډول باندې کلیو د باندو د امبولانس سیستم هم جوړ کړی و. یعنی هغه خلک چې نشوی کولی چې روغتیايي مرکز ته یا معیوب یا روغتیايي مرکز ته لري، دوی نشي کولی راسي، یا حامله ښځې چې بېخي د دې توانایي ونه لري، یا بعضې خلک چې پیسې ونه لري، د دې دپاره مو د جامې د امبولانس سیستم جوړ کړی. دوهمه برخه کې چې ډېر د دې هم ډېر زیات عمده و، هغه خلک چې نشي کولی چې د مختلفو دلایلو له کبله روغتیايي کلینیکونو ته مرکزونو ته مراجعه وکړي، د روغتیايي مراکز کې دا کار کوون کې دی په دله چې څوک ضرورت کوم قسم روغتیايي خدمات ته ضرورت لري، د تیرې میاشتې په جریان کې ولې نه دی راغلی. د مثال په ډول هغه ماشومان چې واکسینېږي که چېرته روغتیايي مرکز ته دوی په منظم ډول را نشي، نو د عام روغتیا په پالیسۍ کې موږ داسې پلان لرو چې د روغتیايي مرکز نه باید خلک واکسیناتورم لاړ شي کورونو ته. موږ خصوصي سکتور د دولتي سکتور سره ډېر نږدې کړی و، یعنې د همغږي سطح دومره زیاته شوې وه چې هغه خلک به چې خصوصي سکتور ته نه شوای تللی هېڅ امکانات یې نه و، دولتي سکتور به پستل پستل ځان ورته رسوو تر څو داسې څوک چې هغوی خدماتو ته ضرورت لري یا د خصوصي سکتور نه یا د دولتي سکتور نه باید د خدماتو نه محروم نشي. د دې په څنګ کې مو خدمات تلیر ساته کړي وو، یعنې هغو کلیو باندو کې چې قابله صاحب نږدې کار کوو، قابله صاحب داسې شرایط مساعد کړي وو چې قابله صاحب نیمه شپه هم راشي او که چېرته مریض مراجعه کوي دلته باید د دې په ولادتونو کې کومک وکړي. د روغتیايي مرکز په څنګ کې مو داسې کوټې جوړې کړې وي، اکثرا خلک کله چې موږ د دوی سره خبرې کولې چې روغتیايي مرکز ته ولې ډېر مراجعه نه کوي، دوی ویلې چې زموږ هلته د لمانځه ځای نه یا د ښځو د نورو دپاره که چېرته د سپي پاتې شي بیا څنګه وکړو، کورونه د موږ لرې دي. نو هلته مو دوه د انتظار خونې د خلکو په مرسته جوړې کړې وې. بل د مولوي صاحبانو سره مو کار کړی و، اکثرا ځای کې موږ تاسو وګورو چې مولوي صاحبان د مذهب له نظره داسې دعا او دمونه ورکوي چې بعضې دمو دعا سره خو موږ څه مشکل نه لرو. هغه په روغتیايي سیستم کې هغه مشورې ډېر نو خو د مثال په بعض وخت کې چې تعویز ورکې بیا ورته چې تاسو تلویخ ورځې کې امیدوار ښځې څلوېښت ورځې څه شي مه خوره تنه او چای څښه خالي چای څښه. موږ وروسته بیا متوجه شولو چې دا څلوېښت ورځې چې ډوډۍ په بنده کړي او تنه ساختونه ورته وایي هغه ساختونه ورکړي نو دا حامله ښځه مخکې له مخکې وضعیت خراب وي. مولوي صاحبان هم په دې کې ترین کړي وو چې مولوي صاحب که تا ته داسې څوک راتلله روغتیايي وضعیت ډېر خراب وو ته خپل دام و دوام کوه دغه د عین څومره پیسې چې ته د تعویض په مقابل کې واخلم دومره پیسې موږ درکوو د مریض روغتیايي مرکز ته معرفي ته.
دغه پروګرامونه تاسو په کومو ولایتونو کې عملي کړي وو او آیا اوس هم دغه پروګرامونه دوام لري که نه او غواړي چې په ټول افغانستان کې دغه پروګرامونه عملي سي؟
دا خو د راتلونکي حکومت چې دا اوس حکومت پنځو کلو دپاره جوړېږي په دې باندې په دې طرحه باندې ما کار کړی ده او طرحه به انشاءالله ډېر نږدې وخت کې ولسمشر ته تسلیم کړو چې هر څوک عام روغتیا وزارت دپاره پنځه کلن پلان جوړوي. دغه د محلي ابتکارات چې ورته وایي داسې ابتکارات چې هغه روغتیایي سیستم جواب وي کړي یعنې هر ستونزه چې پیدا کېږي هغه روغتیایي سیستم ته دې ته ځواب وایي.
نوروز حقمل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ملگرو ملتو دا مرسو دا همجغی اداره یا اوچاوی دا سوری پیدلب ولایت که پا نوی تاو ترخوالی که پلسکون و زر ملکان مجبور شویدی چخپل کورونا پلیشتی. د غیداری په دې سیمه کې د ملکانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د سوریې ادلب ولایت له څه مودې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. ملالۍ بشیر راپور لري.
ملګری ملتونه وایي سوریه په شمال کې په ادلب ولایت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله 2,23,000 ملکیان په تېره یوه میاشت کې له سیمې تښتېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د مرستندوی هماهنګۍ ادارې یا اوچا له قوله پرون راپور ورکړی چې تر ټولو زیات ملکیان د دسمبر له 15 نیټې راهیسې له ادلب ولایته وتلي دي. اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ادلب ولایت کې ملکیان یو ځل بیا له سخت وضعیت سره مخامخ سوي دي. په راپور کې راغلي چې په ادلب ولایت کې مرات النومان ښار او شاوخوا کلي په بشپړه توګه له اوسېدونکو تش سوي دي. مرات النومان ښار د سوریه له مهمو ښارو یو دی چې د بشار اسد د رژیم وسلوال مخالفان یې اداره کوي او د بشار اسد ملاتړي هیواد روسیې هوایي حملې په دغو عملیاتو کې برخه لري. ابو الماجد ناصر چې له خپلې کورنۍ سره یې په دې وروستیو کې د ترکیې پولې ته پناه وړې ده رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې هر اوسېدونکی چې د بشار اسد مخالف وي له منځه یوسي. مسکو او دمشق په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو اړوندې ادعاوې ردوي او وایي دوی یوازې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي. عیني شاهدان او مرسته رسوونکي ادارې وایي چې پر ادلب ولایت په دې وروستیو کې زیاتو سوي حملو دا سیمه په ویرانه بدله کړې او لسګونو روغتیایي مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې وروستی وضعیت ټول وژنه بللې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل روسیه، سوریه او ایران په ادلب ولایت کې د زرګونو بېګنا ملکیانو د وژلو په حال کې یا هم د وژلو په درشل کې دي. ټول وژنه کوي، ترکیه هڅه کوي چې دا ټول وژنه ودرېږي. د سوریې ادلب ولایت له یو څو مودې راهیسې د بشار اسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې د حملو په ملاتړ په تېر یوه کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې ګڼ ملکیان خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ وویل چې هیواد یې د سوریې د پناه غوښتونکو د نوي سیل توان نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
واشمله زابل لیکي چا چې ډېر شکایتونه کړي دي هغوی په خپله بریا باور نه لري او د انتخاباتي کارونو د ځنډ هڅه کوي. سوله منځۍ له کونړ لیکي د طالبانو پر اور بند سوله امانزه یو بخشی لکنره ده طالبان پر اوربند شک منه ده اولی که چه طالبان اوربند نکوی. خپلواک ساپه لالشنگه وی بلی موضوع اشاره کوی دیلی که چه چلور نیمیشتنی امتحانون را رسیدلی خو دزدکون که ده کتابون و سنزله هم نده حل شوی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له حکومت غواړم چې درویش کلی ته روختون جوړ کړي. میر احمد ملت پال له ناداری ولسوالي لیکي ناکامه کاندیدان باید خپل ناکامي ومني. جعفری لیکي شایي د انتخاباتو پر سر جنجال شایي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار لیکي د حواله سړېدو سره ناروغي زیات شوې دي او روغتیایي خدمات کم دي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. په دې خبرونه کې مو وړاندې هلمند ته بیایو د جګړې حال درکوو خو لنډ خبرونه سمدستي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې خبري کانفرنس څخه خبرې کولې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې اته طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون په نوسی ولسوالۍ کې وشوه. د یو شمېر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره په ماسکو کې لوبه لري. دا مسابقه نن د کابل په وخت د ماسختن اتنیمې بجې ده. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. د اروپایي کمیسیون مشر د دسمبر په 28 نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې پر اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیک خرڅوي. او د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې د افریقایي هیوادونو وبش پنه غوښتونکو له غرقېدو ژغورل دي. د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړي د یو او بل پوسټو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول په رواني ډول پر انسانانو څه اغیز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پایت ته سوی دی، ولې د وسلوالې ډلې د سختو جنګونو ترڅنګ د بیرغونو پر درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاه کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهد وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نسی. اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغیز لري؟ خبریال محمد عمر المروي:
موږ پر د کندهار په سړک کې د نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر ځو راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه بیر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لار نه ځو. هم نه باید چې جنگ ونیسي، موږ ګیر رانه سو په جنگ کې. نو دا خپل زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي. دا بیرغونه او دا علامې
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی، همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډېر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پروانی لحاظ تبلیغات څه اغیز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیفه ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولی شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختلفول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجیګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راکښته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لویې ډلې اصلي هدف په نارسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شو. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي او بیرغ له منځه وسي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومترۍ کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کېږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همویې ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو تر څنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډېره مشهوره نه ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د انتخاباتو په اړه یو تفصیلي راپور راخلو. په افغانستان کې د ټاکنو لانجمنې دوه د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. له 2009 کال راهیسې په تیره یوه لسیزه کې خلکو د جمهور رئیس ټاکلو لپاره په دریو انتخاباتو کې رای ورکړه، خو هر ځل د لانجو د هواري پر ځای نوې ستونزې رامنځته شوې. ټاکنیز بنسټونه او څارونکي ادارې بیا وایي که امنیت ښه سي، بشپړ باور جلب او د ټاکنو کلتور ته درناوی وشي، هرومرو به د افغانستان ټاکنې ډیموکراسي ټینګښت او ښه راتلونکي تضمین کړي. صفی الله ستانکزی د 2009 کال له جمهوري ریاست ټاکنو رانیولې د 2019 کال تر پایه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کړکېچن کېدو او لانجمنېدو دغه ځانګړی راپور چمتو کړی.
په تیره یوه لسیزه کې د انتخاباتو په خاطر د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ زیاتې ټیټې ژورې تجربه کړې. درې واره په 2009، 2014 او 2019 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د هرې ټاکنې کړکېچ او ستونزه جلا وه، خو د انتظار، درد او کړاو پیټی تر ډیره د عامو افغانانو په اوږو و. طالبانو د رضا خوشنود خورمی دوه ګوتې د 2014 کال تر انتخاباتو یو ورځ وروسته ورپرې کړې.
انگشت شهادتم رنگ کامل داشت.
شهادت گوتی می کامل رنگ درلود. دو بند رنگ درلود. په منځنی گوتی می تر اول بند یو چاسکی رنگ لویدلی و. ماته وویل که پوزه دی هم رنگ وای موږ درته پرې کوله. همدا چې د شهادت گوتی را پرې کړه زه بیهوش شوم.
انگشت شهادت پس مزهوش رفت.
د غزنی دا ځوان چې د پوزی اکاډمۍ د لوستلو لیواله و اکاډمۍ ته ځکه پرې نه ښودل شو چې ګوتې یې پرېږدي، خو وایي له دې چې رایې ورکړې پښیمانه نه دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار او غزنی دوه نورو اوسیدونکو هلال الدین عزیزي او فرید احمد بیا د لسو کلونو پر مهال د شویو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
الیکشن نه سلیکشن جوړ شوی په دې معنا چې خلکو په لوی قربانۍ سره رای وکارولې، د چانه ګوتې پرې شوې، څوک په چاودنو کې له منځه لاړه، چاته په یو نه یو شکل باندې ستونزې جوړې شوې. ولې اوسني حالات چې موږ ګورو زموږ رایو ته په درنه نه کتل کېږي. ځینې غاړې وایي چې منو، ځینې وایي چې نه منو. ولس په مطلق ډول ناراضه دی.
په تېرو لسو کلو کې که څه هم انتخابات شوی ده، خو هغسې انتخابات چې همه شمول یې خلکو په ډاډه زړه او له خپله شوقه دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي هغسې نه ده شوی. که دلته مثال شفافیت توای کدل تمثال امنیت وای کدل ته حق زمینی چې انتخابات لپاره ضرورت هغه تامین وای. زه فکر کوم چې ډیری خلک به انتخابات ته ګډون کړی وای.
نا امنی د طالبانو ګواښونه په انتخاباتي پروسو د خلکو بے باوري او لانجې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې د کمیدو لوی عاملونه بلل کیږي. د 2019 کال ولسمشریزو ټاکنو کې لومړی د خلکو د ګډون شمیر 2,000,000 ښودل شوی و، خو وروسته کمیسیون د 1,000,000 رایو په اساس د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې وه چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې کم و. د 1983 کال د اسد په 19مه چې د 2009 کال د اګست 20مه کېږي انتخابات وشول، خو د حامد کرزي یو مهم سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په تیره بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په پراخو درغلیو تورن کړ. همدغه تورونه و چې په خاطر یې د نومبر 1مه د بیا ځلي انتخاباتو نیټه وټاکل شوه، خو له هغه مخکې عبدالله انصراف وکړ او کرزی د یوې نوې دورې په مخه ولسمشر شو. په 2014 کال کې انتخابات ځکه لانجمن شول چې د اپریل په 15مه د لومړي وار انتخاباتو پر مهال هیڅ یو کاندید له 50% زیات رایې ونه ګټلې. دویم واري انتخابات د جون په 14مه وشول چې د درغلیو او لاسمهونو تورونو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغه پلویان سړکونو ته وایستل او مظاهرې او پرلتونه وکړل. خبر دې ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راشي او په اونۍ د غنی او عبدالله منځګړیتوب وکړي. د بالاخره دواړه کاندیدان د جولای په 12مه د رایو د تفتیش په پیل تر هغه وروسته د نتیجې په منلو او د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقې ته ورسول.
ملي یووالي ته په درناوي دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني. ګټونکی به د ولسمشر په توګه خدمت کوي او سمدستي به د ملي یووالي حکومت جوړوي.
د ملي یووالي حکومت تر اوسه پر ځای دی، خو چې هر وار بحث د تیرو انتخاباتو کېږي عبدالله عبدالله او ټیم یې د ټاکنو کمیسیون پخوانی مشرتابه د اشرف غنی په پلوۍ تورنوي. د عبدالله ټیم تر ډیره د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق مرخیل ته د تور ګوته نیوله، هغه څوک چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې د ولس له ارادو دفاع کوله.
په 2014 کې چې کومې ټاکنې موږ نه ترسره کړې په هغې کې د خلکو ګډون هم زیات و. اول دور ټاکنې هم په خپل وخت ترسره شوې، دوهم دور هم په خپل وخت ترسره شوې، اما بدبختي دا و چې بایلونکي کاندید بایلل نه منل او ګټونکي په ښه قوت باندې د ګټلو نه دفاع ونه کړه. نو عموما په افغانستان کې ټاکنې ستونزو سره مخامخ کېږي. د ریاستي جمهوري دلیل اداره چې قوي احزاب نه لرو او کاندیدان هغه تعهد ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د نوماندۍ په ورځ باندې د هغه باندې بېرته درېږي.
له افغانستان سره د ولسمشریزو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې نړیوالې ټولنې مالي مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال ولسمشری ټاکنو ته 1,950,000,000 ځانګړي شوي چې له ډلې 1,000,000 افغان حکومت او پاتې نړیواله ټولنه تأمینوي. نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره له افغانستان سره په خپلو ژمنو درېږي او په همدغه هدف د افغانستان له خلکو او دولت سره د ټاکنو په ترسراوي کې مرسته کوي. خو حامد کرزی چې د 2001 کال د دسمبر له 2 د 2014 کال د سپتمبر تر 9 د افغانستان ولسمشر پاتې شوی، د 2009، 2014 او 2019 کلونو د انتخاباتو واکداران بهرنیان بولي. هغه تازه د امریکا غږ آشنا راډیو سره مرکه کړي.
په 2009 کال کې کله چې زه کاندیدوم هم انتخابات موږ په لاس کې نو 2014 کال راځه موسم دغه حساب انتخابات موږ په لاس کې نه دا د پردو د معاملې سلسله ده او متاسفانه چې اوس یوازې امریکا نه ده، ځینې نور هیوادونه موږ په انتخابات کې د امریکا سره په ګډه یا بیر پونه خپله ګټه لري سخت دخید. نو په همدغه دلیل ما پر انتخاباتو حساب نه دی کړی.
د حامد کرزي ځینې سیاسي مخالفان وایي چې نوموړی هڅه کوي موقت حکومت جوړ شي او مشري یې دته په لاس ورشي، هغه خبر چې کرزي په خپله تازه مرکه کې په کلکه رد کړه. حامد کرزی که څه هم د امریکا په مرسته د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې په وار وار له بهرنیانو سره لانجې راغلې. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وروسته له هغه چې د 2019 کال د دسمبر په 22مه د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال په اول مقام کې راغی، د ټاکنو ترسراوی د ملت بریا وبلله. له 2014 تر 2019 کلونو پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو اکثر په تاویلي ماویلي کار وکړ، خو یو هم له شراکته خوښ نه و. افغان ولسمشر سږ کال سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو له ترسراوي مخکې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بیا به 2014 تکرار نشي.
افغانستان یک رئیس جمهور داشته میباشه، نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول نیست.
د 2009 میلادی کال په ولسمشری ټاکنو کې د حامد کرزی سیال او په 2014 او 2019 کلونو کې د اشرف غنی سیال عبدالله عبدالله بیا له اول سره کمیسون په درغلیو کې ښکیل بللی. د وروستۍ وارتې ر یک شنبه د دسمبر په 22مه چې کله د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو نتیجه اعلان کړه، کمیسون په درغلیو تورن کړ. عبدالله وویل د ټاکنو کمیسون ته وخت ورکړ څو پاکې او ناپاکې رایې جلا کړي، خو بیا یې هم درغلی وکړه.
د انتخاباتو کمیسیون متاسفانه
له دغه فرصته استفاده و نه کړه او له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړ. هیڅ وخت په دې و نه توانی چې د افغانستان خلکو ته له قانون سره سم د قناعت وړ ځواب
ورکړي.
عبدالله عبدالله دا ور هیله وښوده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه وڅیړي او د قانون په رڼا کې د پاکو رایو په اساس نتیجه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په دریو ورځو کې څه باندې 16,000 شکایتونه ثبت کړي چې په ندیر شوزو کې به چیرې او بیا به خپل پریکړه اوروي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا د عبدالله عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په جواب کې چې کمیسیون په درغلیو تورنوي وایي چې تقلب نه دی شوی.
ټول هغه څه چې دي هغه لکه لمر غوندې روښانه دي. په تېرو ټاکنو پرتله دا ځلې شپږم د میزان نه را په دې خواته شکایتونه کاملا کم و. مونږ ډېر زیات محلات بیا شمېرنې ته ولېږل او مونږ بیا شمېرنه ترسره کړله. یعنې دا هغه څه دي چې موږ په هره مرحله په هر قدم کې مونږ شفافیت په نظر کې نیولی ده او شفافیت هم تامین کړی ده.
ننګوایي پخوانۍ ولسمشریزو ټاکنې ځکه لانجمنې شوې چې په 2009 میلادي کال کې څه باندې 2 میلیونه او په 2014 کې څه باندې 1.5 میلیونه رایې باطلې شوې. دی وایي د بایومتریک ټکنالوژي کارونه، د نوملړ استفاده، ولایتونو ته د موادو انتقال هغه څه وو چې د اوسنیو ټاکنو شفافیت تر نورو پخوانیو هغو څو چنده زیاتوي. په تېره یوه لسیزه کې داسې وخت د افغانستان په ولسمشرۍ او ولسي جرګې ټاکنو کې د پراخو درغلیو تورونه لګول کېږي چې په دغو انتخاباتو باندې لسګونه زره کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. د دغو څارونکو له ډلې یوه د فیفا مؤسسه ده. د ازادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزمنېدو عوامل داسې بیان کړل.
2009 کال کې تر یو حده پورې د بازونو جنجالي نه و. 2014 کې تب زیات شو. خو 2019 کال کې تاسو ګورئ روسانه یو جدي ننګونې سره مخامخ شوي. ستونزې تقریبا دغه درې ټاکنه کې سره ورته والی لري. یو بحث دا ده چې کوم کاندیدان چې په حکومت کې دوی واک لري نو په دې باندې ډیری کور پورې وي چې دوی له واک څخه له سچینو څخه له سالمه ډول باندې کار اخلي. دوم د ټاکنو په اداره او مدیریت باندې اعتراض جدي وي. دوی په دې توان باندې چې دوی پروسه بېطرفه ډول اداره او مدیریت کې. دریم بحث دا ده چې په دې کې د مداخلې او د لاسوهنې موضوع مطرح کېږي. اداره باندې فلان کاندید فشار موجود ده. دلیل ده